سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په مو کې د دې ساعت خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سږ کال په افغانستان کې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته دي شمیر یې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي وو چې په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی، خو سږ کال به دا شمیر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې بعد 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي، چې د تیر کال په پرتله به 60% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وای چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. نظری دغه څرګندونې پرون سه شنبې ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډیری د موسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتی بشری مرستو لیگل استثنا کړی دي، او دا د ټرمپ ادارې لخوا د لګول شوی درې میاشتنی بهرنی مرستو په ګنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره اونۍ د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرنی مرستې وځنډوي، او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړی تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوې دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزای او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوې دي. ځینو سرچینو یا د پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندي ویل شوی. په وژل شوی کې دوه خزې، 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځای اوسیدونکو ویلي چې وژل شوی کې هغه میرمن هم شامل و چې درې ګونی ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لک تر لګه 15 کسان مړ شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر را روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ترامپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کې چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی، څو د غزې په سبان د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلنلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ترامپ له قوله ویل شوی چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې عمله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پات شي، د پوتین د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې ل بی پولی کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطن وروسته د دې شلوريزې لوبې لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د وی افغان خزینه کرکټر فیروزه میری له قول وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومي شوې دي. خبرونه کې موزا فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. د خبرونه کې بر سره واوري چې په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومان کې خوارزواکي ډیره شوې ده او یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم سره کم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو هغه رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي چې د دې کورنۍ جمله دیارلس نفره پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته، راسره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت خبره د دغه بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو لامل خپل فعالیتونه درولې دي. د موضوع په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپرولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپل اندېښنې لري، خو په دې اړه وس په استودیو کې را سره د تلیفون په لیک از مونږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغه سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وورو. سلامونه فیروزه جانې، کده دغه موضوع په اړه جزئیات مونږ سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو لامل د 500 مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتیدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سیشنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه مؤسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلی نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې د سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا د مرستو لزنډیدو وروسته د افغانستان کمزوري اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغاني اثرو د بایو د چټیدو په ګډون د طالبانو حکومت هم لمالي ننګونو سره مخ کړای دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پار له پسې ډول د افغاني د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړی دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامدار مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بای د ثبات ساتل ناشونی وي، او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن سي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې، په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله پنوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د ځوان ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلیږي، او کچیرې د مرستې په بندیږي د ویلې ځوان به لاستونز منسي. د غراس په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې مشر ویلې چې دوی په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دای ویلې چې کچیرې د مرستې بندیږي په افغانستان کې وسنۍ وضعیت یا وسنۍ اقتصادي وضعیت بل لا بدتر شي. بل خو ځینې اقتصاد بوهان له دې ډلې ازرخ حافظي ازادي رادیو ته ویل چې د دغو مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالرو پر بایو هم اغیز لري. د ویلې چې کڅه هم اوس افغانستان د نیم میلیارډ ډالرو په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وایي چې دغه د مرستې او د دې دوام د افغانستان اوسنی وضعیت ته ډېر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه هم لوړ شوې چې له امله یې خوراکي او سون توکي هم قیمته شوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 8.50 افغانۍ پوله تبادله کیږي. فرشته جانې، باید ووایم دغه د 500 مرستندویه موسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کیږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلې فرشته جانې،
ډېر مننه فیروزه جانې چې جزئیات مو له موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال وجمه سیال په خبرونه کې د ټلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډېره ښه راغلې. که موږ ته دا وایي چې د دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوږه ډېره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کمې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکم چې څومره په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 80 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د این جی اوز په تھرو کېدل. او اوس چې دا بندېږي، د دې مطلب دا ده چې همدا 80 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچار سره، غریبۍ سره، د خوراکي سره، د دوا کمی سره او د شفاخانو بندیدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډیر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډیر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم دي ته ژوند سختي کې، بلخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا انجیوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغه کې ډیر زیات افغانان د لوکل په ساته باندې هغوی کارونه کول. مثلا سویډش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډیر زیات خدمت کړی ده او تقریبا 2000 کارمن په 14 ولایتونو کې درلودل. او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دې ټول بیروزګار شوی دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
میرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم پر رسولو کې بې نظمي ډېره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نافه کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول انجوګانې مصروف وو او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپله اورېدلی دي، زما بعض مرګري یا داسې چې پېژنم هلته کار کوو، نو طالبان به مستقیم د غوی د کار مرکز ته راتلل او دا امر وکول چې تاسو به دې ځای ته بنځي دا ځای ته بنځي، یعنی دا غوی روزمره کار پلان کې به د حالت کول او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغه کې خپل حصہ غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې به، چې دا هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نه غټ تاثیر دا ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار اچ راوړي، یا دای بند کدا یو سیاسی اړخ هم لري. د دې په ذریعه دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفه کی ځانته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کار وکړي، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نه سي وړای. دا یو وجه کیږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لار غواړي چې د ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په وروستۍ شیبه کې دام راته وایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې که دغه بشري مرستې ودرول شي او بشري ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کوي شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلی وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغه چې نړیوال باید د یو ډیپلوماټیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفري بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دې خبرې ومني، خو دا خو نه کیږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا ان جی اوز دي لکه یو این سونه ایجنسیز چې دي، هغوی باید په دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو راشي، او دا نور وړه یا سیمي ان جی اوز چې دي هغوی د هغوی چتر لاندې کار خپل مخ ته ویسي.
ډېره زیاته مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې میلمه وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزوا کما شومان او د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزوا کما شومان او شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې په خوارزوا کې د اخته ماشومان او د درملنن لپاره نړیوال ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان او درتلونکو لپاره سخت په اندېښنه کې دي. په دې اړه د کرام الله اکرام راپور ته وښی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواکه ماشومان او شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو تل ورشي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې ل 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومان او شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو د غیداري په خوارزواکۍ د اخته ماشومان او د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې، او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنۍ لپاره ورځنی روغتیايي رژیم او د اړتیا وړ ورځنی خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل:
زما زوی حمزه چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، دا یو څو خوراندي چې دغه اسهال شو او غیر وروسته به خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته، نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی دی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې مونږ دا ماشوم یو او د تا ځینې مرستې وشوې، خو ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د ستر صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیات او ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تېښتي. په دې اړه جزئیات به حسین احمد زی راکړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمه خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ لار چار سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 13مه تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه خبره تر څه خبره لري، له پیوړو مشرانو څه خبره لري او د جګړې د اوګډولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل لپاره رئیس د پوزي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په شلمه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله تر لاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نشي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو دی وی کورنۍ لاستنه وجلی دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیخه د سه شنبه په شپه شوه ده. په وجل شوی کې یو امیندوار مور هم شامل ده چې درې ګونی ماشومان په نسو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز او چارواکو دغه پیخه تایید کړی ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر وسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیزند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس غړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي وزلی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه نه وخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیزند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلی، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړي دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې کې د دې کورنۍ کورنۍ د لاسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان سوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ دیارلس نفرې د ټوپک د کلاشینکوف په واسطه باندې ویشتلې دي چې درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسېدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسېدلي دي چې د کورنۍ جمله دیارلس نفر پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوه امیندواره مېرمن هم وزل شوي چې درې ګونی ماشومان یې په ناس وو او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمېر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې غری بیرون دی، یو په عرفا کې وو، دوه کسان یې په دوبۍ کې وو، خاورو ته نه دي سپرل شوي. اوس پرا دولت شپې سخې ته دولت رسیدګي کړی دو دولت ټوله چې کوم ځای کې پیښه شوې ده دا سخه یې کنټرولونو ته نیولې ده، هیڅوک نه شي کولی چې هغې ځای ته ویر شي. خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو کې انتقال کړي دي مرکز ته، اوس یې راوړل.
که څه هم په خواله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولې پرپړنه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کېدو خبره کړې ده. خبرپاڼه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په درېمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تېر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سګدیس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
درې کلونه مونږ دغه څه کې تیر کړی ده، که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم. زموږ
حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې آزادی رادیو په واتس اپ کې مورا لېږلی وو، دا واوري برته هم را ګرځو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خوون کې په دا پیغام ترته پریږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت لبای نولار د مو د سلورو میاستو ماشات پات سو عمل سور جوزا سرطان نو بیا سخ کالم لیک دا ایل ورته پیدا سو ویل سوی وو چې مقصد موږ د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یا یقین وکړه سلور پنځه واري وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی یې بیرته رالو. بیا یې ویلې طرزالعمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړی دی، حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولی دی اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلی جوړېږي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سوره مخ طالبانو د 25 میلیونه ډالر لیلام کړله افغانۍ برته سم وسوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي، نو دا دې به تر څو پورې د ډالر لیلاموي ډالر شخلاص بیا نه سچم کوي. دا خو افغانۍ خراب شوی ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمایی که د